آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په افغانستان کې د سیف د چلډرن یا د ماشومانو ملاتړي موسسې په تیل چې د راتلونکو دوو کلونو په موده کې به د ماشومانو لپاره اتیا عنوانه کتابونه چاپوي. په همدې باره کې د یادې موسسې د ښوونې او روزنې د څانګې له مشر بهیر ویاړ سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اورئ.
زموږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست توانایي متاسفانه ضعیفه ده.
یاسمین وزیری د خپلو دوو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې غږیږي.
ما خپل هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د غونډې راپور لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. د وږي د میاشتې په شپږویشتمه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رڼا کلنۍ مشاعره ترسره کړه. مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو پر شاعرانو سربیره د کوزې پښتونخوا شاعرانې هم رابلل شوې وې. مشاعره د تیرو کلونو په څیر په څو برخو ویشله شوې وه. د مشاعرې برخه، د لنډیو برخه او د تکړه شاعرې او غوره فرهنګیالۍ د غوراوي برخه. یادې وي چې د رڼا سږنۍ مشاعرې په ویاړ څو ټوکه کتابونه هم چاپ شوي ول. نور حال په دې رپورټ کې. غونډه د کلام الله مجید د څو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. وروسته امیرجان وحید احمدزی د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام چې سږنۍ مشاعرې ته یې راستولی و ولوست.
رڼا کلنۍ مشاعره د میرمن بهیر له ارزښتناکو فعالیتونو څخه ده، ځکه هر کال د هېواد د بېلابېلو ولایتونو او سیمو لیکوالو شاعرانو کې ګډون کوي. لیکوالو شاعران یو له بل سره بلدیږي، خپلې وړتیاوې، تجربې او امکانات سره شریکوي. دغه وړ غونډې او مشاعرې په لویه کې د میرمنو د تخلیقي او ادبي لیکنو په ښه والي کې هم د پام وړ رول لري. د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د ټولنې د نورو طبقو تر څنګ لیکوالو ډېر اهم رول لوبولی دی. د اولې مشروطې نه نیولې د داود خان تر جمهوریت پورې د سیاسي نظام د بدلون نظریات اول د لیکوالو لخوا مطرح شول او بیا چارواکو عمل پرې وکړ، یعنې عملي یې کړل. همدارنګه د میوند په ډګر کې د خپلواکۍ په مرکه کې د ملالۍ میوندۍ د لنډې قوت او ارزښت هم ټولو ته څرګند دی. د میرمن بهیر غړو ته د رڼا مشاعرې او د دوی د نورو ارزښتناک فعالیتونو او خدمتونو له امله کورودانۍ وایم او په راتلونکي کې د لا ډېرو بریاوو او خدمتونو توفیق ورته غواړم. محمد اشرف
غنی، افغانستان، اسلامي جمهوریت. د اطلاعات و کلتور وزارت د وزیر تر پیغام وروسته د څو هغو کتابونو پرانسته وشوه چې د سږنۍ مشاعرې په ویاړ چاپ سوي وو. افغان لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم د انایتا روحي د دوو چاپ شویو کتابونو په باره کې وویل:
البته د انایتا روحي دوه کتابونه چاپ دي، چې یو د ماشومانو لپاره فلسفه او بل د نړۍ نامتو لیکوال، مفکران او شاعران. دواړه کتابونه یې له جرمني منابعو څخه ژباړلي دي. د ماشومانو لپاره فلسفه دا زده کوي چې ماشومانو سره څنګه د فلسفې په زده کړه کې مرسته وکړو او په ډېرو اسانو پوښتنو باندې د ماشومانو منطق او استدلال او تعقل وروزو. مثلا دا چې ملګرتیا شي، په دې باندې پوښتنه طرحه کیږي او بیا د شاګردانو ځوابونه اخیستل کیږي او بالاخره نتیجه ورنه رسیل کیږي. دا بل کتاب چې دی چې د نړۍ نامتو مفکران، لیکوال او شاعران، دا له ارسطو، سقراط او افلاطون رانیولې تر شکسپیر، ګوته او نورو مشهورو لیکوالو او شاعرانو او فیلسوفانو ژوندلیکونه دي. خدا هغه څه ژوندلیکونه نه دي لکه معمولا چې موږ تاسې ګورو چې پلانکی په دې کال کې وزېږي، په دې کال کې مړ شو او دغه کتابونه یې ولیکل، دغه کارونه یې وکړل. دا ژوندلیکونه د کیسو په شکل ترلاسه لري او د هر لیکوال یا فیلسوف د ژوند بیل زاوی ارزوان شوی او لیکن شوی دی نو بار کتابونه و وار وار دستلو ارزی اغلی نیتاروی در مبارکی وایم او میرمون بحیر نه منون کم چه کتابونه تایی در چاپ زمینه برابر کرد.
در گوند پا ویال در چاپ شوی و کتابونه پلال که د یاسمین وزیری دوه کتابونه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د مجلې لومړی ګڼه او د هوري سپیشلی د شیری ټولګي هم پرانسته وشوه. همداراز استاد زیتون د معاصر او مخکخو میرمنو په باره کې معلومات وړاندې کړل. د مشاعرې لومړی شعر له کوزې پښتونخوا راغلی شاعرې اسینه ګل تنها ولوست.
چی پدی پستنی نمون دکی ما تا گدون مکرا کری تزدی رزیاتا خوشحال ایما او دده ایجا حال زلو نچیزنن خبر شما نو لیکنن چی دا زمان دا پارا زمان دا هری پختنی نرمن دا پارا هلی رزیاتا دا بیار خبر دا زبا طول وانی بیاری گما بیتون دی چی زمان دا منی دا زنگری روایت پشاندی زما د مینې د ځانګړي روایت په شان دي د ژوندون دارې خوشنا د بغاوت په شان دي او په ډېره مینه رانه تاو شي د جانان په شان دي په ډېره مینه رانه تاو شي د جانان په شان دي اوس د غربت لاسونه هم د محبت په شان دي په مینه مینه یې زه لولم د قرآن په رنګه ستا د څیرې نقشونه سم د تلاوت په شان دي زما د زړه او د وجود خارې له ما واخېستو د یار غوښتنې خو د نوي حکومت په شان دي.
د ځوانې شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر هم د برخوالو له تاوده غبرګون سره مخ شو.
تا دا بدل بدل ځواني او زما وچې شونډې تا دا بدل مې زندګي او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي تا دا داستان شاعري او زما وچې شونډې او خپل ځان هم بولم د چا رنجو
سبا هماغ شیبا لکه امیر ده دی برزی سپینی غاری تزان واچوم منه.
لاغلی اوگی امین سخنرل مننه ده مشایره پده برخه که بلنه ورکوم اغلی شاگل گلزاره حق دوسته
شیر ده خلاص مزوخته رو رنگ کوم هر کلی هر کور وی هر کور سبنگ جور دسپیرو خور انگر وی ورولی میتغر وی گوندین میلر او بر وی معشومان پخنده اثر وی دزوانان و تن تکور وی هر کلی هر کور وی هر کور اور می بلوای پنگاری که وچ سورسک می پرنگی که دشلومبی و می وای غاری که پخنده و می وای اری که گوالیان می لب او بد وای هر کور کلی هر کور وای هر کور زبانی جور هر شین شکلی گدر وای دخشی و مردگر وای شین منگی زما پسر وای دجوانان و جور اختر وای پخنده می هر یو کور وای هر کور رباندی جور هر کلی هر کور امن امن وای کورونه سپین میجی توش فرلونه کدی تلای پردامانونه هم کشدی هم پیتاونونه ننداری وای اتن جور وای هر کلی هر کور وای هر کور رباندی جور وای مجلسونه وای دیری وای مجلسونه وای دیری وای ده مشران و مرکی وای نه هم جنگ نه هم جگری وای هر پریک را پجرگی وای نه تهمت وای نه پیغور وای هر کلی هر کور وای هر کور را بنده جور وای هر هیر خوشحالی وای کور پا کور هر سیالی وای هر غم هر شادی وای هر جور آبادی وای پخنده گلزاده مور وای هر کلی هر کور وای هر کور رباندی جور وای
لشاگل گلزاده حق پرست سخه نره منه نکوم چه دنیم روز ولایت سخه ده جنا کلنه مشایری ده دلتا تشریف روڑه بود بلنه ورکوم لیمه نیازی ده سخل شیر پرسته برو روی زه لکه دکور ده تناره آنوری و چلرگو گونده زه لکه دکور ده تناره آنوری و چلرگو گونده دکور پا منز که وسوزی دم همه سودو خواه رڑا ورکا زما حرارت زمک دوده پا خطرا زما رڑا کمی لالا خپل کتابو نگوری وای سنگ سوزم سنگ دود سوم زما وجود زره زره سو تریده دود جور شو لالو اسمان تا شو دیوریز و میلما اف سم رستری ما دکور او کلی لالا پاک پر ما زما ده وجود زراد شل ساز کی او راوی سسیدل یو ده باران تصویر سوم ده کلی وچی ونی سمنگ تکی پتی خوشکری وحد ای باغمو زما لساز کو بیا پرو بسنن تیره منا بلن ورکوم اغلی زمین یزیده سفرشی تایستوازو
یو دو بیده بی؟ پتا دری بیده دی پتا شی بروانی چی؟ یو خبره می چه تا تا پخکارا و نکرا یو خبره می چه تا تا پخکارا و نکرا بیانی تردیده ما پزان هم اقیده و نکرا ماور تا طول زندگی که یو زل خوا نکرا ماور تا طول زندگی که یو زل خوا نکرا درا تا طول زندگی که یو زل نو نکرا مب تینا بیتا سانشو او دورون شلو مب دشیشو پخاکی دیرا گزارا و نکرا یو غزل دی زما د ذات د ورکولو ناره هم شوی ده زما د ذات د ورکولو ناره هم شوی ده یو شیبه کې بنا شوی توبه هم شوی ده مامی د خپل وجود سره ایله هم ونهدي ده که نه وجود کې مې منوني لمبه هم شوی ده یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی را وړي د داسې خلکو سره دلته رشته هم شوی ده ما سوزوی ده او بیا بیچاره نه مینه غواړي زما د دومره بې وسۍ تماشه هم شوی ده هر خبره کې دلیل مه غواړه دا مې منه په دې خبره مو ترمنځ جګړه هم شوی ده خیر سمته زمزمه د خپل وجود خاموشي وخوره کو زمزمه د خپل وجود خاموشي وخوره کو ته رڼا فرسته لپاره ډیوه هم شوی ده مننه بلنه بارکو جمیلا صافی ته د شفقي پښتون زوی شیروي چې له جرمني څخه راغلی ستړي یو څنګه چې سر دوست سره ګرځېدم ښځه یم مور یم اندېښنو سره ګرځېدم رمز کې د خلقت مې د ایمان نهلي نغښتي دي خاوره خو څه نه یم چې دېدو سره ګرځېدم رنګ یم د سندرې د غزل خوږ ترنم یم د دیوان شین یم ستا په تم سره ګرځېدم پټه یم سترګو کې پټه یم سترګو کې د سکرو د داسې تناکه یم دا کې د تقدیر څومره مو سره ګرځېدم پای یم د اوکو ورکو لاره کې لارو کې روانه یم همې بدګا د ژوند شیبو سره ګرځېدم
د پروګرام دوهمه برخه لنډیو ته ځانګړې شوې وه خو تر پیل لمخه یې اوږی امیل د لنډیو په باره کې خپله مقاله واوروله په سږنۍ مشاعره کې لیکوال او شاعره نعیمه غني د سږ کال غوره فرهنګیالۍ وټاکله شوه د زمزمې نیازۍ شعر لومړی مقام د هورې سپېڅلې دوهم او د عابدې سپوږمۍ دریم مقام خپل کړ
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
د سیو د چیلډرن یا د ماشومانو ملاتړ موسسه د ښوونې او روزنې د برخې د مشر په وینا دوی له افغان لیکوالو غوښتي چې ماشومانو ته کتابونه ولیکي ترڅو د ماشومانو ترمنځ د مطالعې دود عام شي زموږ همکار نورګل شفق د یاد موسسه د ښوونې او روزنې د څنګه له مشر بهیر ویار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
اتاسی اول دی سیف دی چلڈرن اغا هدف څه دی چې ماشومان لپاره دغه کتابونه ولیکي یعنی څه کمه هیڅ کچې اغه کمه باید دکشي
خاص سیف دی چلڈرن خو په نورو سکتورونو کې هم لکه صحت ماشومان ساتنه دی نورو کې کار کوي خو د تعلیم سروې په برخه کې متاسفانه په دې ورستیو کلونو کې کڅه هم لاس راوړل نشته خو زمونږ څېړنې دا ښیي چې افغان ماشومان د لوست و نه یې متاسفانه ضعیفه ده نو یو دا او بل چې په افغانستان کې د دې کتاب لوستلو یا د لوستلو په ټوله کې فرهنګ ډیر ضعیف دی د دې لپاره د دوه حقیقتونو ته په کتو سره موږ دا پروژه ډیزاین کړه او سږ کال خوشاله یو چې دا پروژه د تطبیق ته برابر شوه د دې پروژې د لارې نه غواړو چې یو د ماشومانو د پاره لیکوالان وهڅو چې دوی د ماشومانو د پاره ولیکي
یعنی د دې پاره مو څه وکړل فرزند چا سره کې ناشته څنګه مو لیکوالان پیدا کړل
د دې د پاره چې وکول سي د ماشومانو د پاره یو کار شوی وي د ماشومانو د پاره د لیکنې په برخه کې دوی ته د کتابونو د چاپولو او دوی ته د رسولو د پاره موږ په تیرو څلورو میاشتو کې مختلف ادرسونو سره کې ناشته متاسف یم چې دا وایم چې د افغانستان د پاره یو واحد د لیکوالانو اتحادیه پیدا نه کړه خو د مختلفو ادرسونو نام لیکوال الان سره راټول کړل خوشاله یو چې یو غونډه د کابل په کچه برابر کړه چیرته چې د دری او د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې د ماشومان لپاره لیکنې کړي دوی مم ټول وکولای سول چې په یو می سره راټول کو دوی تم خپل اهداف ته شي کړل دوی نو وغوښتل چې 500 عنوانه کتاب دوی د هغو مزامینو په اړه چې نن د افغانستان په دې ټولنه کې ورته ډېر اړتیا ده لکه سولې احترام مینا صحت او د سینوري د چاپیریال ساتنه یا حفظ الصحه محیطي د شیانو باندې دوی لیکنې وکړي ماشومان ته موږ بد دې زمینه برابر او چې دا لیکنې په یو لوړ تیراژ لکه 500,000 تر 6,000 جوړ له پوره دا چاپ شي او ماشومان ته ورسول سي د دې ترڅنګ نه یوازې چې دا موږ لیکوالان هڅو چې ولیکي بلکې موږ په ټوله کې غواړو اتیا عنوانه کتاب جوړ او چاپ شي چې د دې اتیا عنوانو کتاب لاس عنوانه بد دي د مکتبونو د ماشومان یا د مکتبونو زده کوونکو د خوانه بد لیکل کیږي او شل عنوانه د دې بعد خونځیو د خون کو لخوا بلیکل کی د دوی
دا یعنی د ماشومان لخوا به یعنی ماشوم ته به د ماشوم لخوا کتاب لیکل
بالکل دا دوار اړخونه موږ په پام کې نیولې دي چې د ماشوم په ژبه د ماشوم د خوا ولیکل شي او هم د ماشوم د پاره د مشر د خوا ولیکل شي دا دوار اړخونه موږ په پام کې نیولې دي او هیله مو دا ده چې دا شی د افغانستان د پاره موثر تمام شي
کومي اړوند دي چې د فرزند یو خو سیف د چلډرن د نور فرزند د پوهنی وزارت اطلاعات و فرهنگ دغه سره یعنی تاسو ته ماستی
دغه کتابونه چې ما ویل دا اتیا عنوانه کتاب څه د پروژه د لارې جوړیږي موږ د دواړو وزارتونو سره هم پوهنی هم اطلاعات و فرهنگ وزارت سره په تماس کې یو دغه ټول کتابونه به یو په یو د دوی د خوان ارزول کیږي د دوی د لوګو سره سم او د دوی د تاییدی مهر نه وروسته به دا کتابونه چاپیږي دغه کتابونه به مونږه دغه اتیا عنوانه به حد اقل 3000 مکتبونه او هم 3000 کورنیو ته د افغانستان په یولس ولایتونو کې رسو
ځینې نور بنسټونه ولکه مصور بنسټ ګویتا انسټیټیوټ یا یونیسف دوی ماشومان ته دغه کارونه کوي تاسې یعنی هغه د کار ځانګړنه څه ده
که رښتیا تاسو وایم موږ د ځینو د دې بنسټونو نه ستاسو یادونه وکړه دوی سره په پوره همکارۍ موږ کار کوو مثلا مصور بنسټ نه لیکوالان راغلي دي موږ سره کار کوي په دې پروژه کې یو هدف د ټولو یو دی زه فکر کوم هغه دا دی چې ماشومان ته لیکنې وسیني ماشوم ته خدمت کولو دی موږ هیله مو دا ده چې د دوی غوندې نور بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ د مالي امکاناتو او تخنیکي امکاناتو نه په استفادې سره وکولی سي چې یا موږ ته مراجعه وکړي یا موږ زموږ همکاران به په دې لټه کې وي چې د کچیرې نور پاتې دي دوی سره په تماس کې شي او مشترکه وکولی سي چې دغه د دې اهدافو د لاسته راوړلو لپاره نګډې هڅې وکړو
یو بله پوښتنه چې یو شکایت کېږي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې وایي ځینې کتابونه چې ژباړل شوي دي هغه د افغاني ټولنې سره یعنی سر نخوري خو ماشومانو ته ژباړل شوي یا د ماشوم له سطحې پورته دي د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره تاسو څه کړی
ښه دا خو د دې ټولنې حقیقت دی د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی موږ څه چې کړي هغه دا دی چې د دې کتابونو د مسؤلیت لپاره او هم د دې کتابونو د اعتبار لپاره د دې پروژې په ډیزاین کې د ارزونې کمیټه ځای پر ځای کړې د ارزونې کمیټه د پوهنې وزارت د څلورو غړو د اطلاعات و فرهنګ د یو غړي د لیکوالانو د دوو او د دوو ماشومانو هم زمونږ د مؤسسې د یو معتبر غړي پایس دغه د ارزونې کمیټه د دې مسؤلیت لري چې هر کتاب وګوري مخکې د دینه چې کتاب چاپی کی اسلامیت افغانیت د افغانستان فرهنګ دا ټول به پکې مراتیږي او د دې کمیټې د ارزونې وروسته به کتاب چاپیږي ان موږ متعهد یو دیته چې هر کتاب چې چاپیږي زموږ د ادارې د خوان البته دغه ټول مسایل به پکې مراتیږي
د دغه کتابونو ماشومان ته د رسولو لپاره یا دې لپاره چې ماشومان دغه کتابونه ولولي او هڅيږي ورته دې لپاره مڅ کړی دي
زموږ هڅه دا ده د شپږ زره جلد د هر یو د دیات یا عنوانه کتاب خو موږ خپل تعهد لرو چې دا به د افغانستان یو لس ولایتونو کې حداقل پر ولایت کې درې ولسوالۍ به کور کوو درې زره مکتبونه به په ټول افغانستان کور کوو او درې زره کورنۍ دوی ته موږ په وړیا توګه رسو د دې ترڅنګ دغه کتابونه به بازار ته هم ځي او په بازار کې په آزاد توګه به خرڅول کیږي ان د دې فرصت شته دی چې د هیواد په کچه هر ماشوم حق ولري د دې کتابونه استفاده وکړي د دې ترڅنګ مثلا دغه کوم چې ما ویلې هر دغه درې زرو کورنیو کې او هم درې زرو مکتبونو کې موږ یو څه نومې خې د ریډینګ کورنرز یعنی وړې کتابتونونه به جوړو دا کتابونه به هلته ږدو د دې ترڅنګ د اطلاعات و کلتور وزارت سره هم خبرې شوې دي کولی شو چې دغه ټول کتابونه دغه اتیا عنوانه کتابه د هیواد په کچه هر کتابتون کې یو ځل هلته کېښودل شي او د دې ترڅنګ د په دې راتلونکو دوو کلونو کې دا پروژه دوام لري موږ به بک فیرز یعنی وړې د کتاب نندارتونونه به جوړوو او دا کتابونه به
نندارې تک دې شي خلک ولولي
بالکل د دې ترڅنګ د اطلاعات و کلتور وزارت سره په تماس کې یو کله چې دوی هم د کتاب نندارتونونه جوړوي نو موږ په هغه نندارتونونو کې به هم دا کتابونه نندارې ته وړاندې کوو
په افغاني ټولنه کې لیکوالان ډېرو مشکلاتو سره مخ دي فرضاً که کتاب څوک ورته چاپ کړي او څوک کتاب ورکړي چې دا د تا نور یعنی دغه سې کومه ګټه نه ورته رسیږي اتاس اداره شي او مختلفه اداره د فرضاً دې لپاره مو څه کړي دي چې دوی ته حق الزحمه مو رسیږي یا د دې کتاب نه دوی د نورې نړۍ غوندې چې دوی تالیف کړي دي یو ګټه مو رسیږي مادي ګټه البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې مادي او معنوي ګټه د لیکوال د دې کتابونو په چاپ او نشر کې محفوظ دي یعنی کومه ګټه چې لیکوال تمه لري هغه به ورته راځي په دې کې هیڅ شک نشته یو دویم کله چې آزاد بازار کې دا کتابونه خرڅول کیږي د ګټه مطلق زمونږ په کې هیڅ دخالت نشته د لیکوال مرود کیږي یو څه ډیره کمه پیسې د یو حق الامتیاز یا هم د یو انسنتیو پیسې موږ د لیکوال ته ورکو هغه یو ناچیز پیسې ده بلې دغه شی مې په پام کې نیولای دی
او تم لري چې دغه پروژه به کامیاب وي
کوم لیوالتیا چې موږ د لیکوالانو نه لیدلی مطمئن یو چې دا شی ان شاء الله تعالی د افغانستان د ماشومانو لپاره به بریالیتوب ته رسیږي
ډیر مننه
ګوراو
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په ځینو کیسو کې لیکوال په لوی لاس نه غواړي ټول څه ووایي، یوه برخه یې لوستونکي ته پرېږدي چې هغه یې په ذهن کې پسې بشپړه کړي. وږمه راشدي نن همداسې یوه کیسه راوروي.
پرانیستې کړکۍ دا لنډه کیسه مشهور سکاټلنډي کیسه لیکوال ساکي ایچ ایچ مونرو لیکلې ده. د سړ او قرار مزاج 15 کلنې نجلۍ ورته وویل، ښاغلی نیچل، ترور به مې ژر راشي، تر هغو ما وزغمه. فریمټن نیچل هڅه وکړه چې ورسره ناسته نجلۍ وستایي، خوشحاله یې کړي، خو په داسې انداز چې د هغې د راروانې ترور اهمیت ورسره کم نه شي. دی چې ګمان کېده عصبي تکلیف لري، دغه شیبه تر بل هر وخت ډېر په شک کې وو چې له نابلدو کسانو سره لیدنې کتنې به یې روغتیا ته ګټه ورسوي. کله چې فریمټن دې ګوښه کلیوالې سیمې ته د راتلو تیاري نیوله، خور یې ورته ویلي وه، زه پوهیږم چې څه به کېږي، ډېر به په تنګ شي، د خبرو او مجلس لپاره به د طبي سړی ونه مومي، اعصاب به دې له دقیقته نور هم کمزوري شي، خو چې بیا هم ځې نو زه به د هغو ټولو کسانو په نوم خطونه درکړم چې هورې یې پېژنم. زما چې څومره یادېږي ځینې ښه خلک وو. فریمټن نه پوهېده چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن د دغو ښو خلکو په ډله کې شامله ده که نه ده. د میرمن ساپلیټن وریرې چې په مجلس کې اوږدې شېبې چوپتیا ته پام شول، نو له میلمه یې پوښتنه وکړه، دلته ډېر کسان پېژنې؟ فریمټن وویل، نه بابا، ته خو خبره یې چې زما خور دلته یو وخت د سیمې د کشش په کور کې دېره وه، بس هغه شناخت دی، هغې د ځینو کسانو په نوم خطونه را کړي دي. فریمټن دا وروستۍ خبره په غمجن انداز وکړه. د ساړه او قرار مزاج نجلۍ وویل، ته نو کنه زما ترور نه پېژنې؟ دې خبره ورته اید کړه، وی ویل، یوازې له نوم او آدرس سره بلد یم. د ته په زړه کې ورتېره شوه چې میرمن ساپلیټن با میړه لري که وی نه لري. په کوټه کې خو یوه ناڅرګنده نښه ښیي چې دلته به نارینه هم اوسي. نجلۍ وویل، په دې باندې لوی غم 3 کاله پخوا راغی، ګمان کوم خور دې هغه وخت له دې ځایه تللې وه. فریمټن وپوښتله، د څه شي لوی غم؟ دا دومره کراره سیمه او لوی غم له یو بل سره نه لګېدل. نجلۍ یوې لویې دوه پله والې کړکۍ ته چې ها خواته یې روحیانه یعنی چمنزار وو اشاره وکړه، وی ویل، ته به تعجب وکړې چې موږ ولې د اکتوبر میاشتې په ماسپښین کې دغه کړکۍ پرانیستې پرېښې ده. فریمټن وویل، په دې هوا کې خو د کړکۍ پرانیستل څه عجیبه خبره نه ده، مګر له لوی غم سره یې څه تعلق دی؟ نجلۍ وویل، پوره 3 کاله پخوا له همدې کړکۍ څخه زما د ترور میړه او د هغې دوه ورونه چې زما کاکاګان وه د نور کله غوندې د ښکار په نیت ووتل، خو بیا تر ننه راستانه نه شول. دوی د خپلې خوښې ښکار ځای ته د رسیدو په وخت په تمبولۍ کې ونښتل، درې واړه پکې ننوتل، پوپانه شول. ستاسې به یاد وي هغه دوبی ډېر باراني وو، دغه مځکه به پخوا کلکه وه، خو په هغه کال ناڅاپه نرمه شوه او هغوی وخوړل. دا نو ډېر لوی غم وو. دغه وخت د نجلۍ په آواز کې هغه ډاډمن حالت ختم شو لکه د چا چې ژبه بندېږي، او په پریږنده انداز غږېده ورته سخته وي. په دوه زړې غاړې یې وویل، خوارکۍ ترور مې همیشه فکر کوي چې دوی به یوه ورځ بیرته راشي او هغه زیر تازي به ورسره وي. همدا وجه ده چې زموږ کړکۍ هر ماسپښین تر تیاره ماښامه پورې پرانیستې پاتې وي. هاي زما خوارکۍ ترورې، دا راته اکثره وخت د دوی د تلو کیسه کوي، راته وایي چې د میړه یې سپین کوټ په اوبو پروت و، او د دې کشر ورور رونی دا سندره ویله چې بیټې ولې په ټوپونو روانې. رونی کاکا مې همیشه دا سندره ویله چې ترور مې وزوروي، ځکه ترور به مې ویل چې دا سندره یې اعصاب ریچوي. ته باور وکړه، تر اوسه پورې په خاموشو غروبونو کې ډېر ځله واهمه رالویږي چې دوی به د چمنزار له لوري راشي، په کړکۍ به راوخیژي، کوټې ته به راننوځي. دغه وخت د نجلۍ اوږې لږ لږ وپوړېدې او غلې شوه. فریمټن تر هغو نه کرار و چې د نجلۍ ترور میرمن ساپلیټن راورسېده، او له راتلو سره سم یې د ناوخته راتګ په خاطر معذرتونه وغوښتل. میرمن ساپلیټن وویل خدای دې وکړي چې لویرا سره دې وخت خطیر شوی وي. فرمټن وویل دا ډیره خنجلې ده. میرمن ساپلیټن په شوق او جذبه وویل پرانیستی کړکۍ به دې ګوندي نه پازابوي. زما میړه او زما ورونه به اوس له ښکاره راستنیږي. دی به سعادت دی چې د کړکۍ په لاره کوټې ته راوخیژي. دوی نن په ښکار پسې د ولاړو اوبو خواته تللي دي. زما زړې غلۍ به پوره راچټلې کړي. تاسې نارینه نو دغسې یاست که څنګه؟ دی په بیړه بیړه او په خوشحاله انداز د ښکار د مرغانو د کمی او په ژمي کې د هیلیو د راتلو په اړه خبرې کولې. د فرمټن په زړه باندې ویرې منګولې لګولې وې. ده چې د خلاصون بله لاره ونه لیده د خپلې ویرې د کمولو لپاره د موضوع د بدلولو په فکر کې شو. د ده ورپام شول چې کوربنه یې دته چندان متوجه نه ده. د کوربنې سترګې کړکۍ او د کړکۍ ورهاخوا چمنزار ته تېرې وې. فرمټن چې د یو چا د ناروغۍ او علاج په باره کې د خپل او پردي له هوایي تبصرو په تنګو وویل ټول ډاکتران راته د استراحت وایي. راته وایي خپل ذهن له هیجانه ساته او سخت کارونه مه کوه، مګر د پرهیز په باره کې چې دا خوره دا مه خوره په یوه نظر نه دي. میرمن ساپلیټن په داسې آواز چې په آخر کې یې ځای غمیازې ته پرېښود وویل او په یوه نظر نه دي. شیبه نیمه پس میرمن ساپلیټن ناڅاپه تازه شوه، وغوړېده، خو د فرمټن د خبرو په خاطر نه. دی نه ببره چیغه کړه، دادی بلاخره راغلل، دقیقا د چای په وخت، لکه چې په خټو نه دي ککړ. فرمټن ریګ دوه خیست. د میرمن ساپلیټن وریدې ته یې داسې وکتل چې خواخوږي ورنه ورېده. د نجلۍ سترګې لکه د ویرېدلې او حیرت اخیستې بنیادم غوندې واضح پاتې وې. له کړکۍ د باندې کتل. فرمټن په چوکۍ کې راتاو شو، د کړکۍ لور ته یې مخ واړاوه. د ماښام په تته رڼا کې د چمنزار له لوري درې کسان چې توپکونه ورسره وه کړکۍ ته رانږدې کېدل. دیوه په اوږو سپین کوټ و، زیړ ستومانه تازي د دوی له پښو سره روان و. دوی په پټه خوله رانږدې کېدل. شیبه نیمه پس په ترغوني کې یو وچ نیولی خو ځوان غږ واورېدل شو چې برتې ولې په ټوپونو روانې. فرمټن په خپلې همسا او خولۍ باندې غوټه وکړه. د سالون ور، د شګو نری لار او د کور دروازه هغه پړاوونه و چې دی د تیښتې په وخت په بې پامۍ او ورختایي کې ځینې تیر شو. یو بایسکل والا چې په سړک را روان و له ده څخه د یوې خواته کېدو په خاطر د نری لارې د غاړې د بوټو وښو له دیوال سره ولګېد. هغه څوک چې سپین کوټ ورسره و او په کړکۍ کې راپورته کېده وویل دا دی راغلو ګرانې، خو هغه سړی څوک و چې زموږ له را رسېدو سره سم وتښتېد؟ میرمن ساپلیټن جواب ورکړ یو بېسوره سړی و. فرمټن نیټل بس دغه زده و چې د خپلو ناروغیو په باره کې خبرې وکړي او چې تاسې راورسېدی منډه یې کړه، بې خدای پاماني بې څه اوسره. د ساپلیټن وریرې په سړه انداز وویل ګمان کوم د دې سپي په خاطرې منډه کړه، ځکه ده راته ویلي و چې له سپیو ډېر وېرېږي. ویلې یو ځل د ګنګا په غاړو کې چېرته سپیو رای سر کړی او دی مجبور شوی و چې شپه د تازه کیندل شوي قبر په څنګ کې له داسې آشاو سره تېره کړي چې تر سهاره پورې غورېدل او چونګېدل او خندېدل. نو که دارنګه کیسه په چا تېره وي خود به یې اعصاب خرابېږي. په بې له ځنډه سمدستي عجیبو غریبو کیسو جوړولو کې ویرا استاده وه.
د ځوان شاعر او لیکوال یاسمین وزیری په دې ورستو کې یو د کیسو ټولګه او یو هم د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. هغه وزیری وایي ممکن د کال تر پایه بل کتاب هم بشپړ شي. د کتابونو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. یاسمین وزیری ستړی مسې،
مننه کورمو ودان.
د دې دوو نویو کتابونو مبارکي درته وایم. یو فکر کوم چې د تیارې پرنایي کې او بلم د خیال خاوره.
بله ډیره مننه.
او فکر کوم چې هر کال دوه دوه کتابونه چاپوي.
بله مان صاحب هم داسې ده، په کال کې دوه دوه کتابه مې چاپ کیږي.
دلیل یې څه ده ولې دوه دوه؟
بس تصادف برابرېږي. زه خو هڅه کوم چې ښه شی ولیکم یا ډیر ولیکم خو ښه شی وي، خو بیا تصادف هر کال کې دوه دوه کتاب سره برابرېږي.
شا دغه اوسنی کتابونه مو څه دي؟ یو د کیسو ده او بلم
شعري ټولګه ده.
شعري ټولګه ده. څومره شعرونه مو راغلي دي د خیال خاوره کې؟
د خیال خاوره کې فکر کوم چې پښتو بیا غزل پکې راغلي دي او ځنې څلوریزم پکې شته یا امکان لري شپږ شپېته غزلې به وي نورې به څلوریزي وي او آزاد نظم پکې دی او لاس دولس به دري شعرونه هم پکې وي
او کیسې مو څنګه دي
کیسې مې د لنډې کیسې ما تقریبا یو پنځه شپږ کاله مخکې ما ځینې مجلې ته لنډې کیسې لیکلې وي بیا ټولو دوستانو وویل چې دغه کیسې راټولې کړه په یوه ټولګه کې چاپ کړه دا به د ورکولو نه به وژغورل شي او ښې کیسې دي که څه هم د اوسني کیسه لیکوالو په معیار به برابرې نه وي خو دا پخواني لیکل شوي دي او اکثره یې د ښځینه وو د ستونزې او مشکلاتونه پکې بیان شوي دي نور تقریبا یا پنځه شپږ به نوې کیسې وي او نورې ټولې پخوانۍ هغه کیسې دي چې په مجلو کې چاپ شوي دي
کتابونه مو په خپل مصرف چاپ کړي که مطبوع درته چاپ کړي
دا کتابونه ما خپل په خپل مصرف چاپ کړي او پخوا نور کتابونه مې چې وي هغه بیا نورو مطبوع راته چاپ کړي دي
نو یاسمین داسې یو شعر که دې راته ولولې چې یا پکې د اختر ذکر سوی او یا داسې اختر ته نږدې کوم مناسبتونه یې پکې
سمه ده عمان صاحب زه به اختر ته داسې ورته ده مثلا د لوی اختر شپې ورځې دي د لوی اختر مراسم دي او هلته مونږ جاناش د مراسمو لپاره تللي دي ما په دې شعر کې همداسې ځینې کلمات ذکر شوي دي نور د اختر په مناسبت دغه شعر به تاسو ته وړاندې کوم
مهربانه
استاد کوڅې می زیارتونه وکړل ستاله تصویر می توافونه وکړل جانانه ته به هیڅ باور و نه کړې په یوه شپه می څو حجونه وکړل دا ستاله کوره بیا زموږ تر کوره ما د مروه صفا دودونه وکړل کله چې اوښکو ګریوانه ته لار کړه لکه زمزم ترې غړپونه وکړل رسم دی داسې چې شیطان به ولې ما پر رقیب ډیر گزارونه وکړل وزیر وای حج قبول شو کنه که په ناحق می تکلیفونه وکړل
ډیره مننه ډیر ښایسته و یاسمین ستاسو کیسې ما چې ولوستې تقریبا د ډیرو یې سوژې سره ورته دي او ډیرې مو پخوا هم لیکلې وې څه فکر کوئ هغه موضوع چې ډیره زیاته تکرار سي په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې دغه د ښځو سره د خشونت مربوط سوژې چې دي په کیسو کې دا ډیرې زیاتې تکرار هم شوې او تاسو هم تقریبا ډیری کیسې مو همداسې دي ډیر تکرار په لوستونکو نه غمېږي
تاسو خبره ومان صاحب بیخي سمه ده یو څه چې ډیر تکرار شي ټول لوستونکي ته به دستخسته کړه غوندې شي لکه مخکې مې چې وویل یو خو دا کیسې ډېرې پخوا لیکل شوي دي او بل زه چې په ټولنه کې څه وینم هغه لیکم که څه هم دا سوژې تکرارې دي خو مونږ په ټولنه کې ورځ تر ورځې دې په ځای چې د مونږ ښځې د تاوتریخوالي له نظره په امن کې وساتل شي ورځ تر ورځې تاوتریخوالی ډېرېږي نور زه په همدې خاطر چې څه په ټولنه کې وینم همدا تکراري سوژې مې ځکه راخیستي که څه هم امکان لري خلکو ته به خسته کنه وي خو مونږ هغه ځینې خویندې چې همدا ستونزې لري په ټولنه کې همدې مشکلاتو سره مخ شوي دي دا کیسې به دوی ته تکراري که څه وي هم دوی ته به خوند ورکړي او دوی ته به یوه ښه کیسه وي خو ځینې دوستانو چې ما ته ویلي دي خوښې کړي دي او دا کتاب د فیسبوک له لارې چې خپور شوی دی ځینې دوستان چې کامنټونه پرې ورکړي چې دا کیسې مونږ خوښې شوې او څنګه نه پوهېږم چې دغه به ډېرې کم کسانو به خوښې کړي داسې څه نه شم ویلی خو بیا هم ځینې دوستان ما ته ویلي دي چې مونږ خوښې شوي دي او قضاوت به لوستونکي ته پرېږدم تر اوسه خو ډېر کسانو لاس ته به د کتاب نه وي رسېدلی
یاسمین ډېرې مو غزلې دي او اوس چې زه ګورمه تاسو ډېر آزاد نظمونه لیکئ البته ستاسو مخکینی شعرونه هم چې ما کتلی دي اکثریت یې غزلې دي خو په دې وروستو کې چې ګورمه تاسو ډېر زیات آزاد نظمونه لیکئ علت یې راته ویلی
عمان صاحب داسې ده چې ما پخوا هم ډېره مینه لرله د آزاد نظمونو سره کله کله به مې لیکل خو ما به وي چې سم به یې نشم لیکلی یا خام به وي وروسته بیا مطالعه مې هم کولی ځینې دوستانو کتابونه مې لوستل نو زما مینه او لیوالتیا د آزاد نظمونو سره هم ډېره شوه نور دی لیکلو ته مې مخه کړه. نور که خدای کول د همدې کال تر پایه پورې زما یو د آزادو نظمونو یو کتاب هم چاپ شي.
خدای دې وکړي. کېدای شي کوم آزاد نظم مو که داسې یي در سره پرته ویلولی؟
ښه، اوس تاسو په اجازه ده څو لنډ نظمونه به تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
ای زما ناپوه زړګیا، نه پوهېږم ته لا هم چا ته په تمه یې چې اوښکو پاکولو ته به دې راځي. چا چې دا اوښکې در لورولي هغه ډېر لرې تللی او ته یې هېره کړې یې.
مهرباني، کېدای شي یو دوه نور هم راته ولولئ.
د ښکلې څېرې په فضا کې یې غبار لیدل کېده، ژبې یې د حیا خاموشي خپله کړې وه، خو په سترګو کې یې راټولې شوې وریځو نغمې پیل کړې د باران په څېر. داسې نغمې یې وغږولې چې ډېره موده به یې د زړه دښته له وچکالۍ وژغورل شي. او دا یو بل شعر به هم ووایم. ای پوهېږې، غوښتل مې والوزم آن تر آسمانه، ستوري په لاسو کې ونیسم، د سپوږمۍ ښایست له نږدې ووینم او آسمان ښکل کړم، خو افسوس چې تورې وریځې راچاپېره کړم او تل د باران څاڅکي سره مې ژوند شو.
ډېره مننه کورم ودان. شاعرانو نه دا پوښتنې هم کېږي چې په کومو قالبونو کې معمولا شعر لیکي، ځان ډېر راحته احساسوي، یعنی فکر کوي چې د شعر لیکل درته اسانه دي په دغه قالبونو کې؟ البته زما په نظر دا پوښتنه ښه پوښتنه نه ده، او البته که له ما څوک وکړي شاید بل ډول ځواب ورکړم. غواړم ستاسو ځواب واورم.
عمان صاحب، ما اکثرا ډېر غزل لیکلې دي. ما خپل هم فکر کوو چې زه غزل ښه لیکلی شم، په هغه قالب کې به ځان راحت احساسوم، خو اوس د لنډ نظمونه او آزاد نظمونه په دې ټولو کې چې زه لیکنه کوم، یا لنډې کیسې وي یا په شعري قالبونو کې چې کوم څه ما لیکلي دي، زه په ټولو کې ځان راحت احساسوم او لیکلی شم.
خدای مو تکړه لره. داسې خبر سوی یم چې د دې کال تر پایه پورې امکان لري چې دوه نور کتابونه هم چاپ کړي. ستاسو دوه کتابونه سږ کال چاپ شوي دي. څه وو د دوستانو غبرګون؟ مو دوستانو مو کیسې ډېرې وستایلې که شعرونه، او خپله څه فکر کوئ؟
والله زه دا قضاوت زه خپله نشم کولی، ځکه چې ما ته هره لیکنه مې چې زه خپله لیکم، هر شاعر چې خپله که شعر وي او که نثر وي، هر څه وي لیکي، ډېر ورته ګران وي، ځکه ډېر په خپل تابع لیکي. ما ته خو دواړه کتابونه مې خیسي، او دا خیال خاوره شعري ټولګه چې ده، دا اکثرا ډېرو کسانو لوستې ده، ډېره خوښه کړې. او دا لنډې کیسې چې دي، دا د څو ورځې کېږي چې راچاپ شوې ده، او دا ډېرو کم دوستانو لوستې ده. هغه ځینې کسان چې لوستې دوی هم خوښه کړې، خو د ډېرو لاسو ته نه ده تر اوسه رسېدلې. زه نور نه پوهېږم چې دوی به کوم کتاب ډېر خوښوي، دا قضاوت به زه دوی ته پرېږدم.
ډېره مننه کورم ودان چې راغلې.
مننه له تاسو نه هم.
کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑ گیا سچل شو تالا مچے پدے دش کے دل باران شلا آخر داس چل شو زڑ گیا سچل شو اچیا چولے بڈیٹا بسمان کرن رے اچیا چولے بڈیٹا بسمان پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلے نا سانگی اختر نلے چپٹالو نو پیلے نا سانگی اختر نلے نو پیام سہوا حسن پر سہوا دات لونگو اگنے راؤڑی دکم طرفا دات لونگو اگمی راؤڑی دکم طرفا چپٹالو نو پیلنا سانگی اختر نرے او چپٹالو نو پیلنا